د خبرو اترو د خبرونې قدرمن اوریدونکو سلام نو شبه شنایم د روان خبرونې کوربنه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل پرونم تاسو د امریکا غاګ آشنا رادیو تلویزیون ویب پانو او ټولو خبری رسنوي نش په افغانستان کې د نن او بهر کار کوي و اوریدل چې په جنیو کې د افغانستان په تړه خونډه ده او دا خونډه اکثرا د هغو اصلاحاتو حسابدهي ده چې نړیوالې ټولنې د خپلو کړو مرستو په بدل کې حساب د افغان حکومت نه یو څه حساب کتاب غوښته. نو نن د غونډې هغه مهمه او اصلي ورځ وه. پرونم غونډه پرانستل شوه، حاشیوي غونډې وې چې د جمهور رئیس میرمنې خبرې وکړلې. البته اکثره خبرې د ښځو د ظرفیت جوړونې، روزنې، د ښځو د ستونزو په هکله چې دوی په کاري برخه کې ظرفیت جوړونه کې او نورو برخو کې د ژوند خصوصا اقتصاد کې څومره ستونزې لري، څنګه باید مخنیوی وشي، څنګه د دوی د ظرفیت جوړونې دپاره د نړیوالې ټولنې مرسته جلب شي. نو لومړۍ میرمنې خبرې درلودې او جمهور رئیس غني هم د خصوصي سکتور کې د پرمختګونو او په ټوله کې د اقتصاد په وده کې کوم پرمختګونه چې شوي دي یا کوم خنډونه پراته دي په دې برخه کې یا هم کومې ستونزې دي په دې باندې وغږېده او د خصوصي سکتور د کومه غونډه چې وه د هغې پرانسته وکړله او خبرې مو کړلې. نو درنو اوریدونکو نن د غونډې اصلي او هماغه مهمه ورځ وه چې په ډیرو مسایلو خبرې شوې دي، خو اصلي مسله پکې د سولې مسله وه چې دولس کسیز هیئت جمهور رئیس ټاکلی دی او دا به په خپل وار کار کوي. په خبرونه کې به تاسو سره په دې اقلام وار په وار خبره ولرو چې هر موضوع چې د سولې په تړاو نن ول شوې ده دا څومره عملي بڼه لري، څومره امکان لري، افغان حکومت دې ته څومره چمتو دی، څومره ظرفیت موجود دی چې دا ټولې خبرې عملي شي او افغانان راتلونکي دپاره سولې او ثبات ته هیله من اوسي. قدرمن اوریدونکو د دې بحث لپاره البته په جنیو کې د مدني ټولنې غړي چې هغه د تللي پلاوي یو غړی ده فروزان رسولی به هم د سترګو لیدلې حال ده چې په غونډه کې څه وشول او د ښځو یادونه هم شوې ده چې د ښځو حقوقو ته په تامینېدو او درناوي به دغه خبرې پر مخ ځي. نو په دې کې به د هغې نظر واخلو، د مدني ټولنې د غړې او د یوې ښځې په توګه به هغه هم را سره نظر شریک کړي. خو په ټوله کې به په خبرونه کې ډېرې پوښتنې زموږ فریدون خوزون د اجرایي ریاست د ویان مرستیال ځواب کړي. خوزون صاحب ستړی مې شه خبرونه ته
ډېره مننه شنه خوري تاسو ته او اوریدونکو سلامونه.
پوهیږم چې کور مدان، پوهیږم چې تاسو د غونډې ټول جزئیات نه په جریان کې استه اطمینان تعقیب کړی دي. د افغان حکومت برداشت یا تمې په ټوله کې د غونډې نه څه پیغام لري افغانستان لپاره دغه غونډې تر دې مهاله چې تاسو اوریدلې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دی غونډې یو ځل بیا د وښودل چې لا هم نړۍ د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د افغانستان د حکومت کومې ژمنې چې وې د خودکفایي په لور او د یو قوي او متحد افغانستان په لور د یو درست مسیر په لورې افغانستان روان دی او هغه پلانونه چې افغان حکومت طرح کړي دي هغه د نړیوال درجې وړ وګرځل او تر کومه چې افغان حکومت دا ثابته کړی کومې ژمنې او تعهدات چې نړیوال ټولنه ته افغانستان خلکو ته ورکولی شي کولی شي چې هغه عملي کړي. سلام دی چې موږ په سختو شرایطو کې یو، په ډیرو برخو کې مشکلات هم لرو، خو هیله مندي مو دا ده چې وکولی شو د یو رفاه او باثبات افغانستان په لور ګامونه واخلو.
بله، مهمه موضوع چې نن په غونډه کې ذکر شوې ده هغه د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه ده چې افغان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دا پروسه باید د افغانانو په رهبرۍ مخکې لاړه شي. تر اوسه پورې دا کلونه کلونه د افغانستان د افغانانو یا د حکومت په رهبرۍ دا خبره د سولې عالي شورا جوړه شوه او د حکومت په رهبرۍ تقریبا دا خبره پر مخ تلله. نو دغه خبرې ته باید افغانان څومره خوشبینه اوسي؟
په ټوله کې د سولې لپاره هڅې په هماهنګ ډول روانې دي. دا کورنۍ جمعه په ملي کچه او په نړیواله کچه د د اجماع رامنځته کېدل د هیله مندي زیاتی چې موږ به ان شاء الله چې سولې ته رسیږو. د افغانانو هڅې تلاشونه او کوښښونه او د افغان حکومت هغه رسا طرحه چې له هر ډول شرط پرته موږ د سولې اعلان کړی دی، د سولې غږ مو کړی دی، په دې کې مو د ټولو افغانانو نظرونه اخیستي دي، د سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، د ښځو د دغه طرحه کې اخیستل شوي دي. اوس هم چې کوم نوي هڅې کېږي، نن تاسو وویل چې رئیس جمهور او رئیس الاجرائیه د سولې پاروند رسا خبرې وکړي او دا یې ویلي چې یو نوی طرحه وړاندې کړی چې یو دولس کسیز هیات یا 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 یو نوی هیات به د مذاکراتو لپاره معرفي کېږي. همدارنګه به هغه پنځه طرحې محورونه چې رئیس جمهور اعلان کړل په دغې محورونو به کار کېږي. موږ هیله من چې وکولی شو یوې نتیجې ته ورسېږو. د نن څو کاله مخکې چې د سولې هڅې کېدې یوازې په خبرو شعارونه اخته وې، موږ اوس د سولې عملي چارچوب ته ورننوځو. موږ ټولې هغه لارې او بندې کړي دي چې خلکو پکې بهانې لټولې او خلکو ته مو د بهانو جوړولو او یا د کار د ناغېتیا هېڅ ډول بهانه نه ده پرېښې. اوس هر هغه څه چې مخالفان غواړي چې باید خبره پرې وکړي، موږ چمتو چې په هغې خبره وکړو. نننی تعهد د نړیوال ټولنې او افغان حکومت هم د سولې دپاره د یو پیاوړي ارادي او سیاسي عزم ښکارندوی کوله.
بله، راځه یو پوښتنه چې تل د افغانانو سره ماتره ده او د ملي یووالي د حکومت په څرنګوالي هم د سولې د خبرو په تړاو یو څه انتقادونه د خلکو موجود دي او تل دا ویل کېږي چې په ملي کچه موږ یو داسې کامیابه اجماع نه لرو په داخل کې. نو اوس چې نړیوالې ټولنې ته او په خصوص په دغه جنیو په کانفرانس کې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس دواړو په یو غږ د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو باندې ټینګار کړی دی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم ویلي چې له دې پرته چې د افغانستان د سولې خیال په حقیقت بدل شي هیڅ بله چاره نشته دی. دواړو په یوه خوله او په یوې موضوع سلا شوي دي او یو غږ دی د سولې. دغه خپله نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د حکومت هغه فیصله ویمه چې د نظام څیره څه رقم خوې نړیوالې ټولنې ته او خصوصا د جنیو په کانفرانس کې چې د سولې په خبرو جدي غور شوی دی.
له دې پخوا چې افغان حکومت د سولې او جامع چارچوب او طرحه وړاندې کړي، ځینې شکونه او ابهامات یا د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو له لورې یا هم دا چې د نظام کې په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې د ځینو خلکو له لورې مطرح کېدل چې ګویا کوم طرف سوله نه غواړي یا په افغان حکومت کې د سولې قوي اراده موجوده نه ده. مګر نن تاسو مو ته اشاره وکړه د ټولو ابهاماتو شکونو ته یو روښانه او قاطع ځواب حکومت ووایه. نننۍ سرګندونې د جلاسما رئیس جمهور او جلاسما رئیس اجرائیه ټولې خبرې د هماغو مشورو او د هماغو بحثونو نتیجه وه چې موږ په کور دننه له سیاسینو سره، له مدني ټولنو سره، له ښځو سره او د جامع له ټول قشر سره کړي دي، هم د سولې لالي شورا سره او هم د دننه د نظام او یا هم د بیرون د نظام نه کوم کسان چې ټول په حکومت کې وو یا د حکومت د باندې وو، موږ له ټولو سره بحثونه کړي دي،
خوځون سره
نظریات اخیستل شوي دي. او نن موږ په نړیوال ټولنه کې په یو قاطع دریځ سره د خپل د سولې هغه غږ یو ځل بیا تازه کوو. هیله من یو چې اوس هېڅ ډول بهانه او شرط د سولې د خبرو لپاره نشته. وسله‌وال مخالفان هم له دغه فرصت نه استفاده وکړي، هغوی هم د سولې لپاره هیله من لیوالتیا وکړي او اعلان وکړي په عملا چې دوی هم له هر ډول قید او شرط پرته د سولې مذاکرات چمتو دي.
بله خوځون صاحب، ټوله خبره پوښتنه همدې کې ده چې افغان حکومت اراده لري، خلک سوله غواړي، نړیواله ټولنه کوم چې د افغانستان سره د افغانستان د ثبات لپاره که په اقتصادي برخه کې ده که نظامی برخه کې د مرستې کوي، طبعا هغوی د افغانستان د ثبات لپاره د مرستې کوي او د افغانستان ثبات مطلقا په سوله پورې تړلی دی. دغه نړیواله ټولنه چې نن د افغانستان په خوا کې درېدلې، دویم سوله غواړي، ثبات غواړي د افغانستان، او افغانان خو فرد فرد غواړي د سولې تیګې دي. خو د مقابل لوري خبره مهمه ده چې هغوی څومره ډاډ لري اوس دغه شرایط چې ټول آماده شوي دي. دا تاسو چې په تبصره کوي جمهور رئیس پې خبرې وکړلې، اجرائیه ریاست پې خبرې وکړې، نړیواله ټولنه ورته خوشبیني ښیي، مقابل لوري نه څه ډاډ شته؟
موږ کوم تماسونه چې شته او ډاکټر زلمی خلیلزاد چې د کوم مذاکرات جریان له حکومت سره شریک کړی دی هغه د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم سوله غواړي او طالبان هم په دې پوهېدلي چې سولې پرته بله هېڅ لار نشته طالبان باید په دې پوه شوي دي طالبان چې نور د جګړې له لارې دوی نشي کولی بریا ته ورسېږي او نه 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 بریا ته رسېدلی شي په همدې خاطر نه خو په هغه بسترونو چې څو کاله مخکې دوی ته چې برابر شوي وو په سیمه کې خصوصا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د نظامیانو له لوري او د پاکستان د حکومت له لوري چې دوی ته خوندي پټن ځایونه وو د دوی تجویز او تمویل کېده هغه ځای کې نور هغه مرکزونه هم په دې پوه شوي چې پاکستان هم نور دغه مرکزونه ممکن دوی ته په واک کې ور نه کړي نور پاکستان هم د دې زغم نه لري چې د دوی په خاوره کې ترهګر وروزل شي دا ورځې د تاسو د عمران خان سفر جنوبي وزیرستان ته ولیده او په وزیرستان کې د هغه د وینا تاسو واورېدي چې وای ویل چې نور نو پاکستان د دې زغم نه لري چې د فرهنګي کار شي معنا دا چې ترهګرو ډلو له پاکستان حمایت کوو موږ طرز دي چې په پاکستان نه په ژمنه هیڅ ډول باور نه لرو دي وختونه کوي چې پاکستان باید عملي اقدام وکړي خو دغه نب د دې مسلې خپل د دې کاروندي کوي چې پاکستان هم له کورنۍ او نړیوالو فشارونو سره مخ دی او ممکن نور دا توانایي ونه لري چې له طالبان حمایت وکړي طالبان هم باید سره دي چې اوس دوی چمتواله ښودلی د دوی په سیاسي پروسو کې د دوی ګډون همدارنګه هغه اوربان چې په کوچني اختر کې هغه شو دا د دې کارونه کوي چې دوی هم لیواله دي خو که احیانا لیواله هم نه اوسي او د سولې خبرونه مخ وګرځي پرته له دې چې یا ووژل شي او یا دی چې په جګړه کې خپل ځان له لاسه ورکړي بله هېڅ ګټه دوی ته نه رسېږي مالي سرچینې نورې لري او نه دا چې دوی نه
پختنه لاند ثواب کړي بخنه غواړم چې اوریدونکو په لاین کې دي کې دي اوریدونکو واخلو او بل دا چې زنه پیغام فروزان رسولي په لاین کې د جنې و نر سره کنه فروزان جان ستړي مشي زما غاوري وعليكم
السلام بلې زاورم تاسو ښه
بله بله غږم اون مننه چې خبرونه کې را سره استي په خبرونه کې د اجرایي ریاست د وایان مرستیال فریدون خوزون هم را سره دی چې د حکومت په اساس وبزن موضوعات د چاغوي په جواب کې د نړیوال او بخي د مدني ټولنې او د یوې خځې په توګه چې نن په باس د سولې په باس کې خځې هم ماتراوي چې د خځو د حقونو په تامین به دغه خبرې تر سره کیږي تاسو ماما د غونډه کې شرکت درلو د غونډې په سرنګوالي خو زمونږ همکارم په خبرونه کې وخه کېده څومره خوشبینه هستې د سولې خبرو ته
څنګه چې موږ فعلاً وضعیت ته ګورو داسې ښکاري چې د خیر سره سوله را روانه ده موږ ته خو د امریکایي سفارت سره او نورو برخو سره چې وینو داسې اورو چې راتلونکي کال اپریل پر میاشتې پورې هڅې داسې روانې دي چې صلح راسي دا چې څه کېږي څوک انته په اړه ډېر دقیق نه شي ویلی ولې لکه د دوی ژمنه ډېره ټینګه ده او داسې ښکاري چې اپریل میاشت راتلونکي کال پورې به څه مثبت تغییر د خیر راځي او په دې برخه کې د ښځو
دغه کړنلاره وبخښي او دغه کړنلاره چې اوس د سولې لپاره جوړه شوې ده چې جمهور رئیس نن اعلان کړه دولس کسیزه هیئتو به د مشورتي بورد نه کمیټی دی د مذاکرات لپاره دولس کسیزه ټیم دی چې غړي اعلان شو دغه کړنلار اساس په نظر چې د سولې ټولې هڅې تاسو څارلې دي ګورې او وینې د افغانستان یو تبعي څومره موثره ده اساس په نظر
زما په نظر د ستراتیژي ډیره موثره ده په دې چې تر دې مخکې چې دا کار تر سره شي خپل رئیس جمهور د مختلف مدني ټولنو سره د پانتونو سدانو سره د مختلف بخشونو رئیسانو سره د غړو سره مجلسونه درلودل او دوی په همکاري دوی په مشورې سره دا تصمیم نیول شوی دی چې یو مشورتي بورډ جوړیږي او د کی نه کمیټې به وي د کی به څه ځاوي چې وي مشخص مذاکرات باندې په خبرې کوي ولې دی کی یو ویر چې موږ لرو هغه دا چې زیات دی بورډ غړي به څوک وي لکه دا چې شبه چې غړي کې مختلف کسان به وي خو بیا هم موږ نه غواړو چې ځینې تکراري څېرې چې هغوی تر اوسه پورې کومه لاسته راوړنه نه لري په دې برخه کې، او مخکې تر مخکې هغوی ډېرې هڅې کړې ولیکم مثبت لاسته راوړنه نه لري، کوم مثبت تغییر نه دی راوستلی. نو موږ نه غواړو چې هغه کسان بیا راسي. بیا لکه افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې یو کس د یو ځای که استعفا ورکوي یا د یو ځای چې خلاصېږي، سبا یې وینو چې هغه په بل ځای کې بیا په یو لوړ چوکۍ باندې مقرر شوی دی. که چېرې د هغه لاسته راوړنې د ستاینې وړ وي، خو خیر دي که هغه بل ځای هم لاړی، ستونزه نشته. ځینې کسان دي چې هغوی یو ځای کې اجرات یې ډېر ضعیف او خپل هدف خپل دغه کار سم نه یې ترسره کړی. موږ وینو چې هغه که د هغې ځای څخه خلک ټولنه فشار راوړي په دولت چې دا کس باید دا خواتي یا د هغې د رکاروس بندي خپل آواز او خپل خلافت شي، متاسفانه چې هغه کس د هغې ځای څخه خواتي چې بل سبا یې وینو یا په بل ځای راغلی.
بله فروزان جان، هم په دې ډول اوسي. ښه، یوه پوښتنه مې بې ځوابه پاتې ده، هیله ده چې بیرته بیرته لنډ ځواب راکړئ. اجازه راکړئ د خوځون ورور نه پوښتنه وکړم چې خوځون صاحب، یو څه داسې اندېښنې موجودې دي په دې چې دغه د مشورتي بورډ نه کمیټې چې دي، چې دې کې د سیاسي رهبرانو کمیټه ده، سیاسي احزاب دي، د ځوانانو چارو کمیټه ده. موږ بیر هغې زموږ د بحث موضوع هم دغه نوې ستراتیژي ده چې د سولې لپاره جوړه شوې ده، دا خو کې د خلکو اندېښنو ته، خصوصا مدني ټولنې اندېښنو ته، چې دا اوس فروزان جان هم څرګنده کړه چې څوک به یي او څوک به بیا رامخکې کېږي، څومره دې اندېښنو ته څه ځواب ورکوي؟ دا ځل به څوک ټاکل کېږي؟
ګورې، موږ هیڅوک نشو کولی په د سولې له پروسې نه نایزه ونیسو او یا د سولې پروسه کې شاهده ونیسو. زموږ د دې بورډ هدف هم همدا دی چې د افغانستان ټول وګړي په یو ډول نه یو ډول د هغوی نظریات، مشورې او د هغوی هغه اندېښنې چې لري یا هغه سوالونه چې لري، هغه باید په دې بورډ کې انعکاس پیدا کړي او هغه باید یو شریک شي. د سولې په پروسه کې باید د ټولو افغانانو نظرونه شریک اوسي. دغه بورډ هم دغه کمیټې چې تاسو جوړې دي، په همدې خاطر دي. که تاسو د ترتیب د کمیټو ته وګورئ، یعنې هیڅوک داسې نه شي چې په دې کمیټو کې داخل ونه اوسي. نو زموږ تمام دا ده چې دغه نه کمیټې او تر څنګ دغه تخنیکي مسلکي بورډ وکولی شي چې ښه انعکاس ورکړي د افغانانو نظریاتو ته، د افغانانو غوښتنو ته، او همچنان څه چې تیریږي د سولې په پروسه کې دا له خلکو سره شریک شي.
بله خبره پوښتنه په دغه وبخی، بله پوښتنه په انتخاب کې ده چې آیا حکومت به داسې کسان انتخاب کړي چې ولس غواړي، خلک غواړي؟ او څنګه چې فروزان خور په انتقاد وکړي چې ځنې کسان دي چې د یوې څوکۍ نه لري شي، بل ته هغه ولس نه غواړي، خلک نه غواړي، یعنی د کاري ظرفیت په اساس باندې څوک به وټاکل شي. په هر حال د سولې په خبرو کې تل د درې اجماګانو یادونه کیږي چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه وي، که اجماګانې قوي، اجماګانې ښې، اجماګانې او باوري اجماګانې رامنځته شي، نو کېدای شي چې سولې ته لاره هواره شي. په ملي اجماع کې لکه مخکې مو چې پوښتنه وکړله، انتقادونه او اندېښنې موجودې وې چې یو څه ناکامي موجوده ده. همدغه نوې ستراتیژي به څومره دغه ملي سطحه باندې اجماع ته قوت وبخي؟ داسې څه پیشبیني کولی شي چې حکومت څومره په دې ډاډمن
ده؟ او اشخاصو د ټولو نه په ښه تحلیل او د ټولو د پارزونې سره جوړه شوې ده. یعنې موږ کومې ننګونې پخوا درلودې، کومې نیمګړتیاوې درلودې، دغو ټولو نیمګړتیاوو ته اوس په نوي هغه کې ځواب موندل کېږي، او موږ د ځواب موندلو هڅه کړې ده چې هېڅ ډول انتقاد او نیوکه باید پاتې نه شي. هغه اندېښنه چې اوس له فروزان رسمي خور سره ده، دا باید په راتلونکي کې د دوی سره نه اوسي. دا باید واقعا هماغه ډول چې د دوی حق دی چې نظر هر هدف کتاب د دې په دې مشترک بورډ کې د دوی نظریات مناقش شي، او کوم کسان چې خلک نه غواړي نه باید په هغه حساب وشي. موږ تمام همدا ده، موږ چې دا کمیټې جوړې شوې دي او دغه نوې جوړښت هم چې رامنځته شوی دی، لکه مخکې چې وویل شول، د ټولو خلکو سره په مشورې، تاسو د زموږ رئیس جمهور رئیس الاجرائیه د ټولنو له مختلفو خلکو سره ولیدل، مشورې وکړې، د اخره دغه یو تصمیم ونیول شو. اوس هم بحثونه شته چې موږ څنګه کولی شو د خاطر او د پروسس د اغېزمنتیا په خاطر.
بله
بله.
فروزان رسولی مدنی ټولنه چې تاسو غړیتوب لري او تاسو د سولې د پاره د برابرۍ د دیموکراسي د پاره د سولې د برابرۍ په ماسسې کې د مرستيال په توګه هم دند لري. د سولې د پاره مدني ټولنې همغږي د مدني ټولنې همکاري د نوې ستراتیژۍ پر وړاندې چې د نن جمهور رئیس د جنیو په غونډه کې اعلان کړه څومره ضروری ګڼي او څومره ساس ملاتړ هم دا اوس لري؟
زه ټول نمخې ډېر نن تا ویل غواړم چې یو خبره ما څخه مخکې پاتې شوله. کما تاسو ګورو د سولې عالي شورا د البته موافقه نه وه دا شورا او ډېرې نیمګړتیاوې په دې کې چې هغې یو اساسي علت چې موږ د ولایتو څخه پوښتنه وکړه موږ ته ویل شو هغه دا دي مثلا د ولایت په کچه باندې دوی سټاف ونیوای ماشونه یې واخېستو د ظرفیت جوړولو لپاره دوی ډېر کارونه ترسره کړله ولې په نتیجه کې ووایو فریلانس هېڅ لاسته راوړنه نه لري. او یو ولایت دا و چې موږ ته همکارانو اکثریت یادونه وکړه هغه دا و چې هغوی ټول د روابطو ضوابطو په اساس باندې راغلي وه او د شایستګۍ په اساس نه وه راغلي چې د دا د دې باعث چې هغوی دا ظرفیت نه درلودلې چې په تلاش کې سم کارونه ترسره کړي او دا د دې باعث شوله چې فعلاً هغه توقع چې خلکو د ایچ پی سي یا د ریالي ټول هڅه درلودله هغه لاسته نه دي راوړی. راځو ستاسو د سوال ته چې تاسو ویل چې جامع مدني څه رول دی، نو دې د صلح په پروسې کې تر ټولو نه لوی لاس د ټولنې د دې هېواد د ملک د خلکو دی او دې چې جامع مدني د خلکو آواز ګڼل کیږي نو په غیر مستقیم توګه کوایو د دې جامع مدني رول ډیر مهم دی په پروسی کې. په دې کې تاسو ګورئ دولت فعلاً وبخښئ فعلاً که تاسو ګورئ طالبان حاضر نه دي چې مستقیما د دولت سره کښېني او یو بحث یو نتیجې ته ورسیږي. هغوی غواړي چې د خارجي مملکتو سره کښېني د هغوی په طریقې باندې غواړي د سولې پروسې ته ورسیږي، نو دا ښیي چې هغوی راضي نه دي چې د دولت سره کښېني په بحثو کې د سولې پروسې باندې. ولې هغوی که تاسو ګورئ د ټولنې نظر ته یې احترام قایل شوي دي. که تاسو ګورئ پکتیا کې کله چې طالبانو یو لوی حمله کړې وه چې غوښتل چې پکتیا ولایت تر خپل تر لاس لاندې کې خپل تسلط تر لاندې کې، نو د هغې ځای مشران او قومي مشران ټوله پاڅېدله او د طالبانو سره خبرې وکړه بحث وکړه او هغوی دې ته قایل کړل چې هغوی باید دا جنګ او دا فساد په دې ولایت کې کم اسم باید ونه کړي او هغوی په دې قایل کړل چې هغوی خپل ارادې څخه تر شا شي. نو دا په دې معنا ده چې د خلکو او مدني ټولنې رول زه فکر کوم د صلح په پروسې کې ډېر مهم دی. دې چې طالبان دومره حساسیت چې د دولت سره لري هغومره د خلکو سره نه لري، نو دې په ډېر په پروسې کې او بل شوالی دا دی چیرې مدني ټولنې په دې پروسې کې شامل کړو. دا په دې معنا ده چې د خلکو رضایت بدل څه ولرو په دې چې موږ مختلف مدني ټولنې تقریبا ټوله هېواد په کچه باندې زموږ لاسرسی ته زموږ ارتباطات ته او دا بیا د دې باعث ګرځېدی شي چې موږ ټول وطن نمایندګي
د پروسی کې په سم ډول څرګندونه مننه. خوځم صاحب د ولسمشر غنی د خبرو نه مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي یو لنډه ویډیوي وینا کې د سې هیله څرګنده کړه چې د جنیو روان کانفرنس په افغانستان د ثبات لپاره ګټور ثابت شي او د افغانانو سره چې جګړه ځپلي خلک دي خپل یووالی او خواخوږي څرګنده کړه. دغه نړیواله خواخوږي خپل افغان حکومت څومره خپل تعهداتو ته دوی بیا هم ژمن ساتلی شي، ځکه هغوی هم یو څه توقعات لري د افغانستان او دا چې دوی خپله همرازي همدردي بیا بیا تکراري د افغانستان سره د ملګرو ملتونو نه نیولې تر د نورو هیوادونو ټولو پورې د سرمنشي نه نیولې تر ټولو پورې چې تر اوسه پورې ټولو د افغانستان حکومت سره یو څه خواخوږي ښودلې ده. خپله به همدغه خواخوږي څومره د افغان حکومت دیتا وه سه چې په خپل تعهداتو کې نورم ټینګ وسې ځکه اداري فساد لا په ځای پاتې دي، اصلاحات لا په حکومت کې ټول پلی شي ویني دي لکه څنګه چې نړیواله ټولنه ورنه توقع لري. نو تاسو وایئ مهرباني وکړئ یو لاندې جواب کړئ. ګوري
دا څنګه مهمه ده موږ نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو او دغه حسي موږ او دغه ساين موږ د کار یو برخه چې موږ وکول خپل دوستانو قانې کړل او خصوصا ایالات متحده امریکا او نور ستراتیژیک دوستان ځکه څوک علامه کې دوی چمتو نه ول چې په وان په ټول پروسه کې دوه عمره جديت کاره کی. نن دا چې له یوې خوا موږ د جګړې مشروعیت رقم کړی دی په کور دننه د درې زرو دیني علما او د نورو مذهبي مشرانو هغه اعلانونه او فتواوې چې افغان جګړه نوره نامشروع ده او دا یو تحمیلي جګړه ده. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو دوستانو سره کار وکړي چې څنګه کېدای شي د افغان سولې لپاره یو نړیواله اجماع رامنځته کړي. په دې کې د ملګرو ملتونو رول بارز دی او موږ هیله من یو چې ملګرو ملتونه نور عملي اقدام وکړي، یعنې معنا دا چې د طالبانو دوی هم په ښکاره وغواړي چې نور د سولې له پروسې سره یو ځای شي، ځکه د ملکي وګړو وژنه ډېری د طالبانو له لوري کېږي او خپله په افغانستان کې جګړه هم طالبانو غځولې ده. معنا دا چې شل ترګریز ډلې چې دلته فعالیت کوي د ټولو بستر طالبانو برابر کړی. موږ هیله من یو کولی شو نړیوال دوستان له موږ سره په دې کې همکاري وکړي چې څنګه کېدای شي طالبان او
بله خوازم صاحب ډیرو بخې امدان نوې ستراتیژي او بخې خبرم په ګل بدل امدان نوې ستراتیژي به د دې سبب شي چې فکر کوي چې نړیواله اجماع لا هم د افغانستان د سولې په تړاو د سې پیسلا وي مچ قوي شي، توجه ډیر شي، کم ټکه پکې به ډیر د سې بارز ای چې هغه نړیوال دي ته وه چې د افغانستان د سولې په تړاو صادقانه او کوټلي ګامونه پورته کړي.
زمن په دې نوی کومه طرحه او ستراتیژي چې د ټول موارد په پاتې ول شي، موږ وایو دا ځل چې یو وخت او جنیوا کانفرنس کې زموږ د سولې د یو مهم اجنډا په دې باندې خطر مطرح شو چې نړیوال ټولنه په یو وخت افغان ټول حمایت وکړي، تر هغه چې موږ دغه اجماع لا قوي نه کوو او لا پیاوړي نه کوو، ټول هغه نیمګړتیاوې خلاوي چې دي هغه دا کینو کو او کوم هیوادونو چې افغان ټول سره تشویش لري په نړیوال دریز دغه تشویشونو ته جواب نه وایي او هغه اندرنګ هغه ته داد ورنکو چې افغانستان کې د دې مشروع د کې د رسول الله پروسی سره نه ځانمنيږي او یا به څه وخت نتیږي. په دې خاطر موږ دا حاڅه کوو چې دوی واسو چې د رسول الله پروسی سره مرسته وکړي. ممکن ځینې هیوادونو سره داسې نظریات وي چې ګویا یوازې جګړه افغانستان کې د زیږې خوندې کوي، دا څل کې چې د سولې پروسه او د ثبات د افغانستان د زیږې کېږي شي ډېر خوندې کی او مشروعتي او دوی ته د نورو مشروعاتو د تامین زمينه هم برابر کی.
بله فروزان جان، بلاخره د جنیوا د غونډه نه باید افغانان څه نوې هلي ولري؟ لاندې ځو
افغانان تر اوسه پورې چې وینه هغوی ډېره مایوسه شوي دي. البته ځینې تغیرات راغلي چې هغه نه خوشحال دي نسبتا تر تېر دورې د رئیس جمهور صاحب کرزي تر هغې دورې نه دې دورې کې دوی ډېر خوشحال دي، ولې بیا هم هغه توقعات چې دوی لري هغه اوس هم نه دي ترلاسه شوي او هغه مقدار که د فساد دی که د بېکاري ده هغه اوس هم ډېره کمه فیصدي ده چې هغه به بیخي یعنی ډېره کمه ده د دوی تر توقعو نه. که تاسو وګورئ نن په دې کامرس بخش کې د تجارت په بخش کې دوی ویل چې 10,000 کسان ته کار موندلی دی، 30,000 کوچني شرکتونه او کاروبار شروع کړی دی خلکو ته، ولې که تاسو د افغانستان آبادي وګورئ چې 15 میلیونه 16 میلیونه آبادي لرو، درې په نسبت دا کار یعنی تقریبا هیڅ دی. نو تر اوسه پورې دوی چې د دې پروسه کانفرنس نه دې خواته نیمایي برخه یې ونیوله، نو دا چې دوه کاله آینده کې به
فریدون خوزون د اجرایی ریاست مرستیال ویان او همدارنگ د مدنی طولن غلی او ژنیو کانفرانس که گزونوال فروزان رسولی منه نچه خبروانه که راسه روی کورم بادن درن واوری دیم کن روانه خبروانه پا همدیزی پای تا رسیده تر بیام خدای مل شد.